السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خراغلاست خبرونه په خبرونو پیلېږي د افغانستان په درويشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمر نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مې سره سمون خوري د 2023 کال د هیواد په درويش ولایتونو کې چې 211 ولسوالۍ تر پوښښ لاندې ونیسي د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي
په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په همدې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه پولیو په ټوله نړۍ کې له منځه تللې ده خو افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې پکې شته په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض راپورونه را رسیږي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ته نوی شارج دفیر معرفي کړی دی ساحل شاهین نن ازادۍ راډیو ته په یوه پیغام کې ولیکل چې د افغان سفارت کارکوونکی قادر شاه د اوس لپاره شارج دفیر ټاکل شوی قادر شاه د پرزیدلې جمهوري نظام د ملي امنیت د شورا ویاند و خو په هند کې افغان سفارت په یو بیان کې ویلي چې ټول ډیپلوماتان خپلو دندو ته دوام ورکوي په بیان کې چې د سفارت پر رسمي فیسبوک پانه خپور شوی دا راپورونه افواهات بلل شوی له دې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی و او د هند حکومت بیرته نوی ډیلی ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې خو د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي د ترکیه د پرونیو انتخاباتو نږدې ټولې رایې حساب شوي او ښکاري چې انتخابات دوهم پړاو ته تللي دي د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه 99.8% رایې حساب شوي او اټکل کېږي چې په سیمه ایز وخت د ماسپښین په 3 بجو به وروستۍ پایلې اعلان شي د حساب شویو رایو له ډلې 49.2% ولسمشر رجب طیب اردوغان او 43.95% د ده سیال کمال قلیچدار اوغلو ګټلي دي دار اوغلو چې په انتخاباتو کې د اردوغان اصلي سیال دی نن وویل چې د دوهم پړاو انتخاباتو هرکلی کوي څارونکي وایي ولسمشر اردوغان له 6 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له سختې ننګونې سره مخامخ شوی دی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپایي هیوادونو د سفر په لړ کې لندن ته رسیدلی او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره یې لیدلی دي اسوشیټیډ پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د ورکړې ژمنه وکړي زلنسکی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دي چې برتانیا په خو هم د اوکراین د ځمکنیو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکښه وه او په خبره یې اوس به هم خپلو د همکاریو ته دوام ورکړي زلنسکی له دمخ کې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی و چې د روسیې د یرغل پر ضد جګړه کې مرستې ترې وغواړي له اوکراین سره د لویدیځو هیوادونو مرستې د روسیې له غبرګونونو سره هم مخامخ شوي دي او د افغانستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره د 3 ورځنیو یا 50 اوور لوبو لپاره نن خپله لوبډله اعلان کړه دا لوبلړۍ به د رواني جون میاشتې له 2 تر 8 نیټې پورې د سریلانکا په هامبانتوتا ښار کې ترسره شي کرکټ بورډ په یو بیان کې له سریلانکا سره په لوبیدونکو لوبغاړو کې په ترتیب سره د حشمت الله شهیدی رحمت شاه رحمان الله ګربز ابراهیم زدران ریاض حسن نجیب الله زدران محمد نبی اکرام علی خیل اکرام علی خیل عظمت الله عمرزی راشد خان مجیب رحمان نور احمد عبدالرحمن فضل حق فاروقی او فرید ملک نمونه یاد کړي دي عبدالرحمن چې ځوان ال راوندر او تیز توپ چون کیدای نوې لوبډلې تور زیات شوی او ځینې پخوانی لوبغاړي لکه ګلبدین نایب او یمین احمدزای د ریزرف لوبغاړو په توګه په پام کې نیول شوې دي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي په خبرونه کې به په نوې ډیلی کې د افغان سفارت کې د لانجې په اړه جزئیات درکړو. د طالبانو حکومت د خصوصي سکتور د ملاتړ په مقصد په مالیاتو کې د تخفیف خبر ورکوي.
د صنعت او تجارت تر مابین باید همکاري وکړو او داسې همکاري را باندې تکو چې تجارت باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د هیواد د کرکټ مشهور مینوال رحیم صدیقی وایي چې له بنگلاديش سره د ملي لوبډلې د راروانې لوبې لپاره د نجونو د تعلیم غوښتنه پر کمیسونو لیکلې ده.
ټیشرټ می جوړی کړی دی شاته ور باندې د خويندو لپاره پیغام ورکوم چې د نجونو خونځي باید پرانیزي، ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړو.
په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې د انتخاباتو وروسته یو نتایج ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې مو د کورنۍ نړیوالې ورځې ته کتنه کړې.
مونږ له هغو کورنیو څخه یو چې هر یو مو د نړۍ په یوه ګوښه کې د دې انتظار باسو چې نن یا سبا به د افغانستان وضعیت بدل شي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او تر خوای هغه اداوی په کلک را دوي چې ګنې دا سفارت د طالبانو استازي ته سپارل شوی دی. په هند کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې چې نن یې ازادي راډیو ته راوستوله بیل دی چې د چانوم ذکر کړي، هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوې شارج دفتر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو پر خپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم ته د کمپاین په چلولو تورنوي. د پداسیال کې د چنن سهار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل قادر شاه چې په سفارت کې کارکونکي وو د اوس لپاره شارج دفتر ټاکل شوی دی. د هند حکومت رسمن په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هند کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارز دافیر د ټاکلو په اړه د زدو نقیز څرګندونو وروسته د سفارت په یو اعلامیه کې رسمي خبرګون خوده. دا اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي رادیو ته راغلي په کلیکل شوی دوی د هغه شخص ادعاوی په کلک را دوي چې وایي د طالبانو په امر په نوي ډیلی کې د ماموریت مشري په غاړه اخیستې ده. په اعلامیه کې زیاته شوی په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او خپل افغانانو ته خبر ورکوي چې ماموریت په عادي ډول خپل فعالیت ته وامر کوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي. که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چې هلته یې سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره شارز دافیر ټاکل شوی، خو په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت خپل اعلامیه کې بیل دی چې د چانوم ذکر کړي لیکلي، هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوی شارز دافیر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو په خپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم کمپاین چلون کړي. ازادي راډیو له قادر شاه سره هم اړیکه ونیو خو هغه لپاره پسې اړیکو وروسته هم اړیکه جواب نه کړه. قادر شاه د جمهوری نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویان هم پاتې شوی دی. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت درې نور مکتوبونه هم ازادي راډیو ته راغلي چې په یو کې له دندې د قادر شاه د منفقه خبره هم شوی. دا مکتوب په نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونسی په لاسلیک د یو زر سلور سوه دویم کال د غوی پاتر لسمه نیټه صادر شوی او پکې قادر شاه له غیر رسمي او مرموزو کسان سره په اړیکو نیولو د اداري او رسمي کارونو او اصولو په سرغړونې تورن شوی او ترې غوښتل شوی چې هر څه ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم کړي. په دوه نورو مکتوبونو کې بیا چې یو یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د غوی میاشتې په پنځمه لاسلیک کړی، په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره شوې. بل مکتوب چې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس لطف الله خپلواک لاسلیک پکې لیدل کیږي، په هند کې د افغانستان د اوسنی سفیر فرید مامونزی د دندې د پای ته رسیدو خبره شوې. دا مکتوب هم د غوی په پنځمه نیټه لیږل شوی او پکې له ښاغلي مامونزی غوښتل شوی چې افغانستان ته ستون شي. په هند کې مو د افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره هم اړیکه ونیوله خو ځواب یې را نه کړ. د هندوستان حکومت بیا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي هیڅ هیواد اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ایران، روسیې، ترکیې، د مرکزی آسیا یو شمېر هیوادونو او د متحده عربي اماراتو د دوبۍ قونسلګرۍ ته یې خپل استازي لیږلي دي.
په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت د کنټرول لپاره د روانې لانجې په اړه جزئیات مو اوریدل. په بهر کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو او قونسلګریو پر سر د لانجو او همداراز د یو زیات شمیر دغو مرکزونو د نامعلوم برخلیک په اړه مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړي او په پایل کې تری پختلې دي چې ولې د سیمې یو شمیر هیوادونو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په رسمیت هم نه پیژني سفارتونه او کنسولګریانې طالبانو ته سپاري.
دا سده چې دا ګاونډي وادونه اکثرا په دې چې ډېر افغانان هلته اوسیږي، هلته تجارت لري، هلته دوی مجبور دي چې ډېر مهاجر اوسیږي، د دغه مشکلاتو د حل په خاطر دوی ناګزیر دي، مجبور دي چې باوجود چې د نننۍ حاکمیت دوی په رسمیت نه پیژني، برحال دوی غواړي چې دلته اقلا یو ارتباط قائم شي. دغه سفارتونه دوی ته ورکړي په دې چې هغه پخوانی کارمندان د سفارت چې بل جمهوریت پورې ارتباط درلود، خو دوی دلته اړیکې د مرکز سره نه لري، په صلاح امانګي نشته دی. نو دغه دپاره ده چې دا هیوادونه دغه سفارتونه دوی ته ورکړي دي.
نادم صاحب، د سیمې د یو شمیر هغو هیوادونو په ګډون چې طالبانو ته کنسلګریانې او سفارتونه سپارلی دي، نړۍ تروس طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو په داسې یو وضعیت کې څونه اعتماد کیدی شي په طالبانو باندې چې دوی ته د افغانستان سیاسي استازولۍ ور وسپارل شي؟ او آیا دا ویر هم شته چې له دې سیاسي استازولیو څخه ناوړه استفاده ونه شي؟
مشکلات شته دي. مثلا هغه څوک چې د باندې دي جرات نه کوي چې ولاړ شي، مثلا د دیو هغه د خلکو کارونه هم دوی نسي حل کولای، پتی چې هغه کافي ظرفیت هم دوی په سفارتو کې دوی نه لري چې وکولای شي هغه پخوانی ډیپلوماټان چې زده کړی وو په دې ډیپلوماتیکي پیسلا برخه کې زده کړی دوی تجربه درلودي، اوس هغه تجربه د خلکو هم نه لري چې وکولای شي هغه د افغانستان پرستیج دنیا ته وروخي.
وخت نا وخت د افغانستان د کنسولګری او سفارتونو باندې د نویو او خواني ډیپلوماټانو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته شوي او رامنځته کیږي، نو داسې یو وضعیت څونه د افغانستان عمومي تصویر په نړۍ کې بدنام کولای شي؟ او بل دا چې هغه اسناد چې افغانان تور کول کیږي د دین نمائندګانو لخوا نه، دا څونه نړیوال ته د اعتبار وړ کیدی شي په داسې حالت کې؟
او خبر داده چې اوس خو تاسو ما وویل مخکې چې دا ناګوزری او مجبوری ده چې دوی دا دنیا د سفارتونو سپارل دي د نړۍ حکومت ته. اما دا په افغانستان په اکل یو جهانی اجماع وجود لري چې دوی دغه نړۍ حکومت پر رسمیت نه پیژني، په دې پر رسمیت نه پیژني چې د نړیوال غوښتنه ته دوی باید سر کیږي، او د ولس غوښتنه دي چې هغه د تحصیل حق دی، د خوځښت د کار حق دی، دا ټول هغه شان دي چې د حقوق بشر مراتول دي، ارکان ونسونونه چې د ملل ملګرو ملتونو دوی پر رسمیت باید وپیژني. دغه ټول هغه څه دي چې طالبان تر اوسه په دې باندې فیصله نه دی کړی، او دا ډېر مشکل دوی ته پیدا کړی دی. دغه وجه نه چې دنیا اجماع لري او دوی پر رسمیت ونه پیژني، که چیرې دوی پر رسمیت ونه پیژني دغه مشکلات به متاسفانه دا ټول مشکلات د خلک د افغان پر ولس باندې دي. افغان ولس په یو بې سرنوشتي دی، یو ادمي هویت په اسلام سره مخامخ دي. افغانان په بهر کې دا پاسپورتونه چې لري، مثلا د دوی استیکر د پخوانی رژیم پورې چې مربوط دی، هغه استیکر دنیا پر رسمیت نه پیژني چې دوی تمدید کې پاسپورتونه دوی نه لري چې خلکو ته توضیح کې. نو دا ډېر مشکلات دي چې متاسفانه چې په دې کې افغانان ډېر ضروري دي.
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم و چې د په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او کنسولګریو پر روانو لانجو یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د مالیو په برخه کې د خصوصي سکتور لپاره پسینه وکورسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د خصوصي سکتور د ودی او ملاتړ په مخه په مالیاتو کې تخفیف راوستي. د پداسیال کې د چمخ کې د خصوصي سکتور استازو په وارور د کمیګټي او لوړو مالیاتو لکبله شکایت کړي، بلخو د افغانستان د سوداګری خونه وای افغانستان په لوړی مالی اخیستو پرمختګ نشي کولای او لازم ده چې د کار روزګار د پرخیدو لپاره هڅې وشي. امید ظهیرمل د موضوع تفصیل اوروي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خصوصي سکتور د ودی او ملاتړ په موخې په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیا او رامنځته کړي دي. طالب چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دې اسانتیا او په مالیاتو کې د تخفیف راوستو اعلان وکړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل دوی لومړی ستونزې مشخص کړي او بیا یې د حل لار ورته مونډل ده.
مشکلات بررسی کردیم،
ستونزې مو وڅېړلې او وروسته مو حل لارې چې د ټولو لپاره، یعنی د حکومت، ملي سوداګرو او صنعتکارانو لپاره د منلو وړ وي، مشخص کړي او بیا مو امیرالمؤمنین ته وړاندې کړي. له نیکه مرغه امیرالمؤمنین هغه څه چې موږ وړاندې کړي وو بل کوم لاسوهنه و منلې او راوایستولې.
برای ما فرستاده
د طالبانو د حکومت لخوا خصوصي سکتور ته د سانتیاو رامنځته کول او د مالیاتو په اعلان شویو تخفیفونو کې د خصوصي سکتور روباره انتفاعي مالیه له 3% 2% ته راټیټه شوی. کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 1% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوی او ترخواي خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او مدرسو ته د یو کال لپاره روباره انتفاعي مالیه هم بخل شوې ده. همدا ډول د تیلو او ګازو د پمپ سټیشنو اړوند پخوانی بررسي معاف شوی. خود نورو کلونو لپاره هر پمپ سټیشن مکلف ګرځول شوی چې په هر لیټر تیلو کې 0.6% ثابته مالیه د طالبانو حکومت ته ورکړي. د طالبانو حکومت خصوصي سکتور ته د نویو اسانتیاو درامسته کولو په برخه کې ادعا کړې چې په هر ځون کې د سوداګر او صنعتکارانو لپاره د پاسپورټونو د ویش زمینه برابرېږي، د ویزو د اخیستو د ستونزې د حل په برخه کې به ورسره مرسته کیږي او په ټولو بندرونو کې به د اسان خدمت یا واحد چتر مرکزونه فعالوي. خو د طالبانو حکومت سوداګر او صنعتکاران په دې مکلف کړي چې د سوداګرۍ تر جواز اخیستو مخکې به 1500 افغانۍ په بانکي اکاونټ کې د تضمین په شکل بلاک کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر محمد یونس محمد وایي افغانستان په لوړې مالی اخیستو مخکې تک نشي کولای او په کار د همکاري لا زیاته او ستونزې حل شي.
د صنعت او تجارت تر مابین باید همکاري وکړو او داسې همکاري رابنځته کړو چې تجار باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر دا هم ویل چې اوس مهال سوداګر افغانستان ته د خپلې پانګې د انتقال په برخه کې ستونزو سره مخ دي. هغه د افغانستان د صنایع او قانون خونی مشر شیرباز کمینزادر له طالب چارواکو غواړي چې صنعتکارانو ته د خامو موادو په برابرولو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مالیاتو د تخفیف او خصوصي سکتور ته د اسانتیاو درامسته کولو په اړه خبر ورکوي چې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر صنعتکارانو او ترخوایي یو شمېر هټیوالو انتقاد وکړ چې په بیلابیلو نمونو ترې مالیا اخیستل کیږي چې د دوی کار روزګاري له سقوط سره مخ کړی دی.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د ترکیې د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیې د پرونی انتخاباتو تقریبا ټول رای حساب شوی دي او له حساب شوی رای ښکاری چې انتخابات دوهم پړاو ته تللی دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو لمخې اټکل کیږي چې په سیمه ایز وخت ماسپښین په 3 بجو به وروستۍ پایلې اعلان شي. دا چې تر اوسه پورې څوک مخکې دي، زما همکار اسدالله لودین په سټوډیو کې را سره دی او چې زیات را کوي. لودین صاحب،
او ډېر مننه. تکل صاحب، د مخکېتو په حساب اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان بریا ته نږدې دی، خو البته 50 جمعیاو رایې نه دي پوره کړي. نو له اوسنۍ شمیرو داسې ښکاري چې ټاکنې دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو ټاکنې به هم 2 اونۍ وروسته د مې 24 نیټه ترسره شي. د ترکی رسنیو دراپور لمخې 99.8% رای تر اوسه حساب شوی چې رجب طیب اردوغان پکې 9.2% او کمال کلیچدار اوغلو 4.15% رای ګټلې دي. دواړو نوماندانو خبرې کړې دي او دواړو د دوهم پړاو ټاکنو هرکلای کړی او دغو ټاکنو ته یې چمتووالی ښودلې دی. خو باید ووایم چې پرونی ټاکنې یوازې ولسمشری نه وې، پارلماني ټاکنې هم پکې وې. راپورونه وایي او د ترکی رسنیو موندنې هم دا ښیي چې په پارلماني ټاکنو کې د اردوغان ګوند ډېرې څوکۍ ګټلې دي. رویټرز اژانس ویلي چې د اردوغان پلوي نوماندانو د پارلمان د 600 څوکیو له ډلې 321 خپلې کړې دي. په تیرو 20 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اردوغان سیاسي مخالف دومره رای اخلي چې د هغه د 2 لسیزو واک ننګوي. دواړو مخکښو نوماندانو بیلابیل څرګندونې کړې دي. فقط هغه رای چې په اروپا کې یا په نورو بهرنیو هیوادونو کې کارول شوی دی ویل کېږي چې هغه لا نه دی حساب شوی او ترکیې ته یې د انتقال بهیر هم یو څه ورو روان دی او له همدې کبله هم دغه رای په ځان سره شمیرل کېږي. خو راپورونه دا وایي چې ممکن تر 10 دقیقو پورې چې د ترکیې په وخت د ماسپښین ځایي وخت 3 بجې کېږي وروستۍ پایلې اعلان شي. خو لا هم کار نه ده چې پایلې به اعلانېږي که نه، ځکه د ټاکنو کمیسیون داسې نه دي ویلي، یوازې د رسنیو راپورونه دي. په ځینو راپورونو کې داسې ویل کېږي چې ممکن 2 ساعته نورې هم پایلې وځنډېږي.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین او قدرمن اوریدونکو چې د ترکیه د انتخاباتو وروستۍ حال راکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې خاص مینوال رحیم صدیقی وای د افغانستان او بنگلاديش ترمنز د راروان لوبلړۍ لپاره ځنګړي کمیسونه جوړ کړي چې شاته پرې لیکل شوی وي د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وای په دې اړه باید پر نړیوالو بیا بیا غږ وشي. د روادارۍ سازمان او افغان ښځینه فعالانې د ښاغلي صدیقی د دې اقدام هرکلی کوي او وای له هرې ممکنې لارې چې وي باید په دې برخه کې کاروشي.
پنړېوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپل افغانانو باندې هم ډېر غږ وکړي. د انجونو خونځي باید پرانیزي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړي مینوال رحیم صدیقی دی وای د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوی وي چې د انجونو خونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وای په دې اړه باید په نړیوالو په بیا بیا غږ وشي.
بنگلاديش ته د ما سفر دی، د افغانستان او د بنگلاديش سیریز د ان شاء الله روانه مېش کې ټیشټ می جوړی کړی دی. شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي. باز مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم، ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي.
25 کلن رحیم صدیقی له افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي. د دې خبره له 2013 کال رئیس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اڅونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبته ورجی او په ځانځینی انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي. نوموړی لامدی عمله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنۍ دوه وروسته د انجونو منځني ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته لتاګ هم منع کړي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر وای دی اغلی صدیقی د دې اقدام هر کله کوي. اغلی اکبر ازادي رادیو ته وویل
سر مهمه است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا ډیره مهمه ده چې نړۍ په دې پوه شي چې د نجونو د ښوونځي او د پرانستلو موضوع د عام ولس غوښتنه ده. ورزشکاران، هنرمندان، خلک په هر سطح کې وي، ځکه ځینې وخت افغانستان نه داسې تصویر وړاندې کیږي چې د دغه هیواد خلک په خپل فرهنګ کې د نجونو د زده کړو مخالف دي. نو زما پاند نیک اقدام دی. نتیجه به یه پلند محالی که معلومه نشی، خو حسی او پیغام رسول دیر مهم دی.
دی خزو دیاقونو ملاتر آمنه مایر هم داشن حسی ماسری گرنی وی لاری ممکنه لاری چی پا دی برخه که کار که دلشی باید ترسره شی. آغل مایر آزادی رو روته وویل
دا حسی دیری خی دی او پا یو دول نه یو دول دی نریوالو پام دی برخه تر گرزه بی چی پا هر برخه که خلق پا دی باور دی چې د افغانستان خځې او نجونې د زده کړو او کار کولو حق لري او باید دوی ته د حق ورکړل شي.
که څه هم ښاغلی صدیقی وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا بیا په نړیوالو غږ وشي، خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زده کړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی. دوی د زده کړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډیرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شانې نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په نننی بحث کې د طالبانو له حکومت سره د قطر په اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او قطر د اړیکو څرنګوالي ته وروسته له هغه پاملرنه زیاته شوه چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ کندهار ولایت ته سفر وکړ. خو له هغه مخکې نن د می 15 د کورنۍ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان چې د طالبانو له بیا ځولي واکمنۍ وروسته له هېواده وتلو ته اړ شوي وایي د جمهوري نظام ړنګېدل او ناغوښتل شوي کډوالي دوی لخپلو کورنیو جلا کړی دی.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستند.
عادل وایی په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د ناغوښتل شوي کډوالې له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادله د بنګلادیش د یوه پوهنتون محصله ده. نوموړی د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسیې له لارې دغه هېواد ته تللی وه. عادله وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. د اغلې عادلې په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وه په پاکستان کې له پاتې کېدو څو میاشتې وروسته یو اروپایي هېواد ته کډوال شول. خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عادلې ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره به بیرته بنګلادیش ته ولاړه شي، خو ورور به یې په پاکستان کې بې برخلی کوي. عادله یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
یکی از او فامیلا ما هستیم که هر کدام ما در
مونگ لحق و کورانه و سخیو چه هر یو ما در نره پوی و گوخه که در نمالومی رتلون که سردیده انتظار باسو چه نن یا سباب در افغانستان وضعیت بدل شی او مونگ طول لخپل کورانه سر یوزای او خپل هیوات تا ستانه شو.
عادله په دې اړه اندېښنه لري چې دا ورور به یې له زده کړو وروسته چیرته ولاړ شي. فهیم کودامنی یو بل افغان دی چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو څخه جلا شوی دی. کودامنی وایي سره له دې چې تر 13 کلنۍ کم عمره ماشومان لري او د هغوی د روزنې لپاره یې له مېرمنې او ماشومانو سره د شتون اړین دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی له کورنۍ سره یو ځای شي. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ لخوا بل هېواد ته ولېږل شوه.
ما وختي رفتم په ډهلي، خانواده یک مدت موندند.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوه مرستندویه بنسټ لخوا افغانستان څخه بهر ولېږل شوه او تر اوسه زه د نړۍ په یو ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خونه بده مرغه ونه شو.
یو خبریال هم چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې څو میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسید، خو میرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لېږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د مې 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 10مه ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. ناامني او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیې پروسې له لارې اروپایي هېوادونو، امریکا، آسټرېلیا، کاناډا او نورو هېوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هېوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هېوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خو ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمیرل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا پوښتنه ده چې د غټو لارو په هرنډرو باندې مطلق بندیز ولګوي په ښار په منځ کې او په غټو چادو کې او همداسې شکل دی په ټول افغانستان کې، ځکه دا چې د انسانانو په مغز باندې په روښې باندې ډېرې بد اغېزه لري او په نورو ملکونو کې په دې باندې شکم دی مطلق بندیز دی اکثره په افغانستان کې، بس چې موږ دغه مشکل لرو.
زن جبلا محمدی در روزګان ولایت کې زاب د لوسوالی اوسېدونکو یم، خو په الحال د ایران نه تاسو سره د سات پردم په پاکستان کې چې کوم دا غرو تاریخوال روان دی بالکل بس د افغانستان په افغانستان کې لاس وهنه کوله دا همداسې اوس پر دا حال پر دی راځي. په پښتو کې یو متل دی وڅ چې کری هغه برې بیا په افغانستان به بربادی باندې پسیول نو اوس بربادی دی تر اغل د الله تعالی دی افغانستان دشمن تباہ و برباد کی چې هر څوک پاکستان چې کله لاس واخیښ کې دا وخت رااله چې دی اوس د خپل بشکې اختاسي تر دې بلا بدتر شي چې افغانستان بربادوي. څوک چې افغانستان بربادوي تل به داسي.
زه عبدالسلام سهاري ننګرهار نه. زما نه فائدې امید وزارت نه داخله ده چې تورخم جلال آباد دویم سرک چې کار یې تقریبا 80% شته بشپړ شوی دی. شل کې دا کار یې پاتې دی. دا جوړ ته ځکه چې دلته خلکو ته ډېر داسې مشکلات لري بندې هر وخت او ټکرونه شته دا رامنځته کیږي.
د ازادي رادیو د اوریدونکو پیغامونه مول ازادي رادیو اوریدل د مازیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې د لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په پاتې برخه کې به د 25 دقیقې اونیز بحث واوري چې نوریاس نوري پکې قربا دی. خو هغه مخکې په مو کړې خبرونو ته د افغانستان په درو شو ولایتونو کې نن د ماشومان د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې بل 50 کلونو کم عمر نږدې 6 میلیون ماشومان ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیخه د شنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شو. د سګنی کال لومړنۍ پیخه هم په همدې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په ټوله نړۍ کې لمنځه تللی خو افغانستان او پاکستان یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې پکې شته. په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض خبرونه رارسېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ته نوی شارج دفتر معرفي کړی. ساحل شاهین ازادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې نن وویل چې د افغان سفارت کارکوونکی قادر شاه د اوس لپاره شارج دفتر ټاکل شوی. خو په هند کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې ویلي چې ټول ډیپلوماټان خپل دندو ته دوام ورکوي. په بیان کې چې د سفارت پر رسمي فیسبوک باندې خبر شوی د راپورونه افواهات بلل شوی. لدې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی وو او د هند حکومت بیرته نوې ډیلی ته د ستنېدو اجازه نه دا ورکړي. خو د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیه د پرونی انتخاباتو تقریبا ټول رای حساب شوی او ښکاری چې انتخابات دوهم پړاو ته تللی. د ترکیه د سنیو د راپورونو لمخه تر اوسه 99.8% رای حساب شوی. د حساب شوی رای لډلې 9.2% ولسمشر رجب طیب اردوغان او 4.15% د سیال کمال قلیچدار اوغلو ګټلې دي. قلیچدار اوغلو چې په انتخاباتو کې د اردوغان اصلي سیال دی نن وویل د دوهم پړاو انتخاباتو هرکلی کوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکران د وبخید اروپای هیوادونو د سفر په دوام لندن ته رسیدلی او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره لیدلی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د ورکړې ژمنه وکړي. زلنسکی پر خپل ټلګرام باندې لیکلی چې برتانیا په خو هم د اوکران د ځمکنیو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکښه و او په وینا یې اوس به هم خپل همکاریو ته دوام ورکړي. زلنسکی له دې مخکې امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی و چې د روسیې پر ضد جګړه کې مرستي وغواړي. او د افغانستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره د دریو یو ورځنۍ یا 50 اوور لوبو لپاره نن خپل لوبډله اعلان کړه. دا لوب لړۍ به د روانې جون میاشتې له 2 تر 8 مینیټې د سریلانکا په همبانتوتا ښار کې ترسره شي. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې عبدالرحمن ځوان آل راونډر او تیز تو پچون کای نوې لوبډلې ته ورزیات شوې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته کړې
ځات کاونه چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث مو زنوري اس نوري هر کله کوم په د ټکنیک په برخه کې طاهر روشان سره همکاري کوي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره تیرونه کندهار ته لاړ. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ژمنه کړې چې له افغانانو سره د امنیت او سوکالۍ په چارو کې مرسته کوي. د طالبانو چارواکو له نوموړي سره په لیدنو کتنو کې له قطر څخه وغوښتل چې د دوی د حکومت او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه کې همکاري وکړي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د هیواد ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دوهم سفر دی.
هغه لومړی ځل چې صدر اعظم نو برکت بهرنیو چارو وزارت چارې مخته وړلې د 2021 کال د سپتمبر په 21مه چې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې یو میاشت پوره شوې و کابل ته تللی و. خو په ټوله کې قطر یو له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل پاتې شوی. د افغانستان په جمهوري نظام کې قطر په دوحه کې طالبانو ته رسمي دفتر ورکړ. وروسته په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې هلته ترسره شوې چې بالاخره د 2020 کال د فبروري په 9مه د طالبانو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه. د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته هم قطر د افغانستان په مسله کې مهمه ونډه اخیستې او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د یوې رابلل شوې غونډې کوربتوب هم وکړ. په ټوله کې یو شمېر تحلیلګران په دې باور دي چې قطر د افغانستان په مسلو کې په یو ډول د امریکا او لویدیز د ګټو ساتندوی دی. نن 25 دقیقې بحث کې پر دې او اړوند نور موضوعاتو خبرې کوو. د بحثمو د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزیا او د سیاسي چارو شنونکي سعید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړی ده. تخنیکي همکار شرکوي چې دواړه میلمانه د ټلیفون لاري را سره وصل شوې دي. دواړه میلمانو ته خراغ لاست وایو. لومړی به ستانکزیا صاحب تاسو ته در شو د قطر صدر اعظم دازل چې افغانستان ته تللی کندهار ته لاړ. په کندهار کې د طالبانو له د رئیس الوزرا او ځینې نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو له چارواکو سره د یو هیواد د مشرتابه په کچه دا لومړنی سفر و، ځکه تېر ځل چې نوموړی کابل ته تللی و صدر اعظم نه بلکې د بهرنیو چارو سرپرستو. له حقوقي پلوه آیا د نوموړي سفر د طالبانو حکومت په یو ډول باندې تر اوسه د نړۍ هیڅ واد نه دی پیژندلی یو ډول رسمیت ورکولی شي؟
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو درنو اوریدونکو درون میلمه ته وړاندې کوم. مثلا د قطر ډیپلوماتیکې اړیکې د شاهي حکومت نه را په د خو د افغانستان سره شروع سی، یعنی کله چې قانون له سره ویم کال کې قطر د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو. د افغانستان شاهي دولت په هغه زمان کې د قطر دولت په رسمیت پیژنده او له هغه نه د افغانستان او قطر مناسبات هیڅکله نه په اقتصادي لحاظ، نه په سیاسي لحاظ، نه په ډیپلوماتیک لحاظ سره نږدې اړیکې وې. اما کله چې لکه تاسو ته اشاره وکړه په 2008 او 2009 کلونو کې چې په قطر د افغانستان په قضیه کې را داخل شو او په دې توګه ډیپلوماتیکه اړیکې ټینګې شوې، د افغانستان سفارت په قطر کې پرانستل شو او بیا وروسته د قطر سفارت په افغانستان کې فعال شو. لغه سره جوخت طالبان لپاره په هغه زمان کې یو دفتر پرانستل شو او همدارنګه هغه بندیان چې د ګوانتانامو کې وو او د طالبان سره رابطه درلوده کله به چې هغوی را خلاص شول یا را به انتقال بشول نو معمولا به په قطر هیواد کې ساتل کېدل. چې په هغه زمانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول عکس العملي برخورد هم له دې قضیې سره وکړي. په هر صورت لکه ستاسو اشاره وکړه چې د تاریخي بګراوند ته نظر، قطر د دوحې د تړون تسهیل کوونکی او د مذاکراتو یو مرکز په حیث مبدل شو. زه فکر کوم چې قطر لکه ستاسو ته اشاره وکړه مخکې له دې چې مشخص تاسو سوال ته ځواب ووایم، د غربي نړۍ او امریکې او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي او په طالبان باندې مستقیم اثر لري او طالبان په دې لحاظ هم له قطر نه مدیون دي چې په سیاسي لحاظ یې په بینالمللي مناسباتو کې داخل کړل. او اوس هم د حقوقي لحاظه قطر برسره پر دې چې هڅه کوي چې د طالبانو حکومت ته په نور تشویق کې تر څو سره تعامل کې دوی په اصطلاح خپل هم یو ډول دغه سي اړیکې د غیر مستقیم یا ضمني شناخت په عنوان مطرح کېدای شي.
مننه ستانګزه صاحب د سیاسي چارو شننکې سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو لکه څنګه چې ستانګزه صاحب هم ورته اشاره وکړه قطر د افغانستان په مسله کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی خو کرا شو دغه سفر ته قطر د سولې هڅې مخته یوړلې د طالبانو او د امریکا ترمنځ لکه څنګه چې مخکې ستانګزه صاحب هم اشاره وکړه ل ډیر مودې رئیس د افغانستان په مسله کې ښکیل پاتې شوی د قطر لپاره دغه حادثه څومره مهم دي چې بریالی شي د عربی نړۍ کې او هم په نړیوال ډګر کې د حیثیت لپاره تر اوسه پورې خداسې ښکاری چې نړیوال ټولنې هغه غوښتنه چې له طالبانو درلودي هغه نه دي پوره شوي او قطر هم په یو ډول ممکن شاید په یو ډول ګرم وبلل شي.
سلامونه
درناوی تاسو ته
پیغام رسوم او ریډونکو ته پټول کې د قطر رول بدون د کوم شک مګبویل شو چې د حقیقت کې د امریکای استازیتوب کې د امریکای پرسلالو ترين بیز او مرکز هم په قطر کې شتون لري او دا د امریکای د اجازه نه بغیر فکر نه کوم چې دلته او هلته داسې ګامونه وشي خسته او دا چې مثلا په هغه وخت کې هم کوربتوب وکړه چې ګواکې طالبانو ته یو دویم هویت یا حیثیت وبخو او په دفتر ورته خلاص کو دا ټول زما په باور د امریکای په اشارات او دستور نو بنان اوس هم د دې د سفر زه فکر نه کوم چې د دې په خپل اراده وي دا به خامخا دستورات ورته ورکړ شي او دا شخص چې په اعلان راغله لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره په هغه وخت سرپرست خارجه وزیر او صدر اعظم دی دلم لرنه وارو چې د اسلام او د بخامخا د یو لوی پیغام سره راغلی او هغه پیغام کې بخامخا طالبان ته دا ویل کیږي چې ځکه په دې اخر کې تاسې لیدلې یو ډول رقابتونه څرګند شو چې هم چین میدان ته راغی او هم یو اندازه روس نږدې شو نو امریکا چې دا حالات ولیدو نو بخامخا به خپل هغه کومکونه ماجل به جاری کړو او دی به حمله غلوي بخامخا د یو بل ستر پیغام سره چې ګواکې طالبان کدا اصلاحات په خپل ځان کې راولي او په دا نظام کې راولي او شرایط چورته ویل شي نو دا به شرایط د منولو لپاره یاد د لپاره چې دی هغه ته آماده شي راته پیژندل ته ممکن دا پیغام هم ورته راوړوي.
ستانیزه صاحب قطر کوچنی هیواد دی که چیرې د امریکا لویدیز او د طالبانو ترمنځ د تعامل په برخه کې یا د اړیکو په برخه کې د یو پل رول لوبوي یا د منځګړي رول لوبوي له منځګړي ډېرې توقع هم کیږي د نړیوالې ټولنې هغه توقعات چې لري له طالبانو څومره تاسو قطر په دې کې دخیل بولی یا له قطر نه څومره د دې تقاضا کیږي چې له هغه نفوذ نه چې دوی لري یا ممکن وی لري آیا دوی کار اخیستی تر اوسه پورې؟
دوی دوه کتابه اشاره وکول داتې یو ټکی چې مخکې مې ارزونه سوی کړی هغه دا ده چې رسما قطر د امریکې د متحده ایالاتو د منافعو او حقوقو ساتونکی په افغانستان کې ده. دا کله چې طالبان په قدرت ورسېدل څو میاشتې وروسته د هغې نه قطر دا مسؤلیت واخیستی نه په حقوقي لحاظ قطر دا اوس د امریکې د منافعو ساتونکی هیواد په افغانستان کې ګڼل کیږي. په دې معنی چې کچېرې د یو هیواد منافع او ډیپلوماتیک او سیاسي اړیکې قطع شي نو درېیم ګړی هیواد د منافعو د حافظ په عنوان را داخلیږي چې اوس د امریکای د متحده ایالاتو لپاره قطر همدغه رول لري. له بلې خوا نه دې ته هم باید په نظر کې وساتو چې غربي نړۍ هر هغه پیغام چې غواړي چې طالبانو ته یې ورسوي ټول اروپایي هیوادونه کاناډا استرالیا د امریکې په شمول دوی دا خپل پیغام او خپل غوښتنې طالبانو ته د قطر د حکومت لار رسي راغله په دې چې قطر به څه وکړي چې کونه شي کړی زه فکر کوم چې هغه شی چې امریکایانو غوښتل تر اوسه پورې قطریانو کړی دي په دې معنی چې دوی د قواو د وتلو زمینه د دوحې د تړون لاسلیک دا په حقیقت کې هغه شیانو چې امریکایانو غوښتل او دا قطریانو خرول پکې ولوبو خو یو چې دا باید متوجه اوسو چې د دنیا په بین المللي مناسبات کې لا تر اوسه قطر یو با تجربه هیواد
یا یو ډیر موثر هواد نه ده چې هغه وکړی شي بین المللي منازعات او بین المللي مدیریت کې یا دغه د حل لپاره هڅه وکړي. په عین زمان کې دته هم باید پام کې ولرو چې په خپل خلیج هیوادو کې، عربي خلیج هیوادو کې نور لوبې کوونکي له قطر سره یو ډول رقابت هم لري، لکه سعودي عربستان، لکه متحده عربي امارات، لکه کویت، په خصوص متحده عربي امارات او عربستان چې د افغانستان په قضایاو کې له ډېره پخوانه دخیل دي او یو ډول خپل منافع هم پکې ویني چې د اوس لپاره دوی ساکت دي. بناند دغه ټولو تنازعاتو او کنفلیکټونو په نظر کې نیولو سره او هغه موازې چې اوس ظاهرا لیدل کېږي چې د طالبانو او غربي نړۍ په منځ کې ډېر واټن شتون لري، دا بلکې څه مشکله وي. امر اورو په دې چې مخکې زموږ دوست مهرباني وکړه او دقیقا وویلې په دغه موجوده حالاتو کې چینایان نور لو منتقوي لوبې کوونکي لکه روسیا، لکه د مرکزي آسیا هیوادونه، ایران، دوی په یو پاته پاکستان، دوی یو ډول غواړي چې له دغه خلا نه په استفادې سره یو ډول نفوذ وکړي په افغانستان کې، چې دا په طبیعي ډول امریکایانو او غربیانو ته ډېر د منلو وړ نه ده. بنا ان قطریان په حقیقت کې د غرب او د امریکې د منافعو او هغه لویو ستراتیژیو د ساتونکي په عنوان راځي سیمې ته له طالبانو سره غږېږي، د هغوی پیغامونه ورته رسوي، د هغوی تشویشونه ورته رسوي، د هغوی غوښتنې ورته رسوي، او په طبیعي ډول به طالبان هم د مقابل لوري نه غوښتنې لري، هغه به هم د قطر په واسطه هغه نورو سترو هیوادو ته رسوي.
بله ستانه زه مننه. هم دغه ورستی برخه تکرار شو، هم دغه مسلې ته د طالبان ویان زبی الله مجاهد هم اشاره کړی و دی په کندهار کې د رئیس الوزرا او نور چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د لیدنو کتنو په اړه خبره کړې، ویلي و چې دوی له قطر نه غوښتي دي چې له نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې لا پیاوړې کړي. سعادت صاحب، تاسو ته راځو کراشو، همدا د قطر د صدر اعظم سفر ته دای د کابل پر ځای کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره ولیدل، دا څه پیغام ورکوي؟ آیا عملا پایتخت کندهار ته لیږدول شوی؟
دا په حقیقت کې دوه پیغام لري. یو پیغام دا دی چې په غیر رسمي توګه مرکزیت کندهار شوی دی، بل پیغام دا دی چې هغه ستونزې چې دلته او هلته یادیږي، ګواکې د ملا یعقوب او حقانی صاحب د دوی او د مشرتابه ترمنځ کوم کرچ چې راغلی، هغه کومه ستونزه چې ظاهره ده او خبرو کې هم څرګندیږي، بله ستونزه دا هم ده چې او بیا فکر کېږي، داسې ویل کېږي چې ګواکې که ملا هیبت الله شتون ولري هلته یا زندوی، نو ځانته یو بیل فوج جوړ کړ، بیل اداره، او دا کابل به فقط لکه نور ولایاتو غوندې لکه یا دویم مرکز به وي، لکن اصلي مرکزیت به عملته وي. دویمه خبر دا ده چې د یو مملکت صدر اعظم راضي او صدر اعظم سره بیا هم رئیس الوزرا ویني دلته، لکن هیڅوک نه بریالي کېږي په هیڅ شان، نه د نړیوال سازمان نه نور څوک چې ګواکې یو څوک په نامه د ملا هیبت الله وویني، او دا شکونه نور هم زیاتوي چې دا آیا واقعا شتون لري او که نه لري. دویم دا چې دغه مرکزیت د څه شي په خاطر دوباره کندهار ته یوړل شو، یعنی تقریبا دا د شک فضا چې د دې ترمنځ رامنځته شوې ده، دا اوس نور هم دته په اصطلاح دغه بنسټ ورکوي، یعنی په اثبات یې رسوي او که څنګه. نو زه فکر کوم دا د مختلف دلایل دي.
ستانزه صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ معمولا دغه سي لوړ رتبه حياتونه یا چارواکي چې راځي معمولا پایتخت ته ځي، کندهار ته تللی، آیا د کندهار کې د طالبانو د مشر موجودیت د دې سبب شوی دی چې هغه پر شاوخوا د غټول هغه مهم کسان راټول کړی دي پر ځان له خپل ویان دفتر هم تر ډیره حالته انتقال کړی دی؟
ګورې که داسې یو تصنیف رامنځته کړو چې په حقیقت کې دوه پایتخت ده، په دې معنی چې اداري پایتخت یا مرکز اوس لپاره کابل ده او دا طالبان ته ناممکنه هم ده چې په دغه ټولو تشکیلاتو خبرو سره دا ټوله دستګاه انتقال شي کندهار ته. بلم او سیاسي مرکز او د تصمیم نیونې اساسي مرکز کندهار ګرځېدلی، دا یوازې په دې مورد کې نه، په نورو ټولو متعددو مواردو کې دلایل ډېر واضح دي. یوه دا ده چې تاسو وګورئ چې ملا هیبت الله یا شتون لري یا شتون نه لري، د ده فرامین د حضور له کندهار نه صادریږي، د هغې جنه د وزیرانو په سطحه، د ستره محکمې د غړو په سطحه او نور عالي مقامات نظامی او ملکی له هغې جنه مقرریږي او برطرفیږي. جالبه خبر په دې سفر کې دا ده، د تاسو د سازاد صاحب د خبرو سره په دوام چې هغه پروتوکول چې یو صدر اعظم ته په دغه سفر کې د قطر صدر اعظم ته په پام کې نه ونیول شوی، په دې معنا چې که د دوی رئیس الوزرا چې رئیس الوزرا معادل د موږ او تاسو اصطلاح صدر اعظم یا هغه لومړی وزیر ده، ده باید د نوموړي نه استقبال کړی وای او هغه پروتوکول ورسره اجرا کړی وای. برعکس تاسو ویل چې ملا امیر خان متقی د طالبان د بهرنیو چارو وزیر دی، هغه نه پیستله په کندهار کې استقبال وک او کله چې برخوندین حتی ملا حسن له خپل دفتر نه د باندې ووتلی صدر اعظم دی قطر ته، دا ډېر خطرناک پیغام هم رسوي. هغه دا ده چې له یو خوانه د طالبانو خودخواهي ثابتوي او له بل خوانه د قطر مجبوریت. بنان زه فکر کوم چې چون کندهار اوس اصلي مرکز د سیاسي تصامیم نیول شوی ده، قطریانو یو ډول ښودلم چې په کندهار ته لاسرسی لري او د تصمیم اصلي مرجع ته لاس وروړي. او له بلې خوا نه د رئیس الوزرا سره د ملاقات معنا دا وه چې نور د رئیس الوزرا دفتر هم په کابل کې نشته.
بل سنځه سب کور ودان، تاسو سره چې ما خبرې وکړل ډیر وخت مونږ درلود، خو یو لاند پښتنه کې جواب کوي راته چې په نهایت کې آیا قطر به وکول شي چې طالبان د توحڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د خزوون جنو د زده کړې او کار په برخو کې؟
زه به نه کوم پلانډ مو ده کې د زله پاره چې د مال نظر خپل دغه دی دغه موجوده وضعیت مختلف و متنوع متناقض فرامین و صادرول دا غیر آگاهانه دول سوی دا پلان سوی خبری دی، نو زفکر نکنم چه قطر با پدیر سادگی سر دا مسائل خلاص کی او غربیان و امریکانم فکر نکنم با دی بشری حقوق و پرتباط سر حال دا چی بظاهر که دا بحثونه کوی ډیر ول ته اولویت کې وی اولویت کې دی ویلو استراتیژیکان دي پوځي استراتیژیکان دي په پاکستان وځه په پاکستان کې به سباته د ګارنا امریکایان د ریږي چې افراطی عناصر یا د امریکا ضد عناصر یا چینایي پلاوه عناصر د پاکستان اټومي تاسات له سپیدانه کې د چین د پاره د مسالې مغلقې دل دادې امریکایان د پاره اولویت لري او د غوی مخنیوي او نفوذ مسله د روسانو چې مستقیما د اوکران په جنگ پورې ارتباط لري. نو دا ټول هغه نقطې دي چې فکر کوم چې دا مسائل یا هغه د داعش مسائل او د القاعده مسائل دا مسائل به ډېر زیات مطرح شي نسبت د ته چې دا ویل شي چې د نجونو مکتبونه د خلاص یا نه. زه فکر کوم دا غروبنایي حالت ځان ته غوره کړی چې امریکایان په دې کې ډېر صادق دي.
مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون په خواني استاد نصر الله استانزي کور ودان چې په دې بحث کې مرسته غډون وکړ. نور تاسو ته زحمت نه درکو، مننه کور ودان. ماشاءالله ساده تاسو درزو مخکې سنځي صاحب په خبرو کې اشاره ورته وکړه او تاسو هم اشاره وکړه د قطر صدر اعظم راځي کندهار ته د رئیس الوزرا سره ګوري، خو د طالبانو د مشر سره د لیدنو کتنو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. نو داسې هم مخکې ستنیزي صاحب ورته اشاره وکړه چې اداري چارې یا سیاسي کندهار مرکز دی او د حکومت ولی او نور کابینه هم په کابل کې ده. کله چې ټول کابینه او حکومت ولی په کابل کې وی، قطر صدر اعظم هم اجرایوي چارو مشر دی، آیا دا به خنوي چې په کابل ته راغلی وای له وزیرانو سره مختلف د کابینې له غړو سره کتلی وای؟
پتر شکه چې زموږ تاسو په تاب باندې یعنی مرکزیت کابل دی، یعنی تر اوسه پورې رسما پایتخت کابل دی، او دا لومړی ځل و چې داسې یو په لوړه کچه د یو هېواد صدراعظم مستقیما د هغې نه الوزي او په کندهار کې کوزېږي. دا په خپل ذات کې پیغامونه لري خپل شاته، او هغه ما مخکې مرزونه وکړه چې تکرار د جملات ونه شي. یو د خبرو دا وه چې مرکز قومنده یې ډېره څرګنده او واضحه کړه، او بل دا چې قطریان هم دا وښودل چې دوی مستقیما کولی شي چې هلته په حساب د دین سره خبرې وکړي. دریم دا چې د خپله د ملا حسن موجودیت او د ښاغلي ذبی الله مجاهد او دا نور معتمد کسان چې ګواکي هیبت الله په نوم چاته معتمد دي هلته تر هغوی حاکمیت لاندې باید وي، او ټولې خبرې د هغوی تر نظر لاندې باید وشي یا لاند لاسرسی ورته ولري. له بلې خوا نه په کابل کې د باقي څه وزارتونه دي، یعنی په خپل په ظاهره کې ټول هلته فعال دي، ټول هلته شتون لري، لیکن هغه شتون دي چې د دوی ترمنځ دي هغه تر ډېره بریده پورې کوشش کوي سره چې بعد بیرون نه شي. که ستاسو په یاد وي کله چې حقانی ته په خوست کې څه بیان ورکړو، نو عملا تاسو ولې چې ذبی الله مجاهد دا وویل چې دا خبرې د میډیا د خپلې خبرې نه دي، باید موږ په منځ کې سره یعنی خبرې سره وکړو، یعنی نه باید مشر ته داسې څرګندونه وشي.
تروسه دغه یوه پوښتنه ځواب کوي، دغه د طالبانو مشر له هیچا سره نه ګوري، علت څه دی؟ او هغه د طالبانو چارواکي ځینې څرګندونې چې په دې برخه کې کړي دي چې اړتیا نشته، یا آیا دا د قناعت وړ دي؟
په هیڅ شان شخصا زه په خپله زه لا ډېر تر ډېره بېره پورې دا شک لرم چې دی حتی ژوندون د لاسه ډېر پخوا ورکړ، لکه څنګه چې ملا محمد عمر اخون یې سره دوه کاله پټ ساتلی و د هغه په نامه فرمانونه صادرېدل، لیکن دا چې د کوم ادرسه دا فرمانونه صادرېدل د هغه په نامه باندې هغه زما په یاد دي. په هغه وخت کې هم اوس هم زه فکر کوم چې عین لوبه ده، ځکه چې په هغه د کوچلاق په لویه بمي چاودنه کې کم تر کمه 55 د دوی په منځ کې په اصطلاح ووژل شول او ټپیان شول. نو په هغه کې ویل کېږي چې دا سړی اصلا شتون نه لري، خو که شتون لرلی نو د ده نه لوړ پورې نور کومې چارواکي راتلی شي چې نړیوال سازمان سره نه ګوري. پټ دی په خپل ولس ته یو ځل دپاره هم نه د روژې په وخت کې ظاهر شو پیغام یې ورکړو، نه په اختر کې، او په خپله هم د یو امیر په حیث یو امیر مؤمنین زنو یا امیر د افغانانو یو ځل دپاره هم د جرأت او جسارت د ده نه لري چې خپل ولس ته ظاهر شي. نو بناءن دا ټول شکونه چې یو د بل پسې کېږي سړی د فیصدي په لحاظ تر 95% پورې سړی د شک ته رسېږي چې دی شتون نه لري، خو دا د کوم دینه کم استخباراتي لوبه ده چې دا کنټرول یې داسې ساتلی دی او په دغې اوسني پېړۍ کې.
یوه وروستۍ پوښتنه، ډېر وخت هم نه لرو، مخکې مې له ستانیزي صاحب نه هم دا پوښتنه وکړله، د قطر موضوع ده چې مونږ پرې بحث کوو. قطر کوچنی هیواد ده، لکه څنګه چې مخکې ستانیزي صاحب ورته اشاره وکړله، د ډیپلوماټیک ډګر کې نوې هڅې پیل کړي دي. آیا قطر به وکولی شي چې طالبان وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني په تېره بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې؟
په ټوله کې دغه دستورات د بلچا دي، قطر فقط خپل رول لوبوي، لکه استازي چې امریکا ټاکلی وو دا یو استازی دی. پخوانی رول تر ډېره بریده پورې د پاکستان په سیمه، اوسنی رول په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان کنټرول تقریبا د قطر په لاس کې دی، او دا د امریکا په دستور کېږي. اما دا توانمندیګانې که دوی وغواړي چې دا شیان پلي شي، دا ما ویل چې د دوه درې ورځو خبره نه ده. حقیقت دا دی چې دغه لوبه یو ډول اوږدیږي، اوږدول کېږي، او یو غیر سالم رقابت د پاره افغانستان سو استفاده کېږي، افغان ولس سو استفاده شوی دي. دغه فقط د ناسالم رقابت د پاره مونږ ټول زجر په دونه لسیزو کې ګایلی وي. اوس هم د چین او د روس او د دوی ترمنځ د ناسالم رقابت په اساس دغه کشالی رامنځته کېږي. دا چې بیرته طالبان ته ځان رانږدې کوي امریکا، فقط یوازینی لامل یې دا دی چې باید د چین مخه ډبه کړي، باید د روس مخه ډبه کړي، چې د دوی لاس
نور اوګد نشي تر ګرمو بو پوري. زه فکر کوم چې فقط دغه یو تسلسل دوی ساتل دی په خپل کې کني دا د دوه ورځې خبره نه ده. امریکا په کم شکل چې تعهد کړو په هغه شکل باندې باید عمل کړی وای، لکن لوبه تر شاشې ته روان دي نو له بده مرغه یوازې دی پی استخباراتي لوبه ده.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکې سید ذاکر شاه سادات او له هغه مخکې د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون په خوانی استاد نصر الله ستانګزی چې په دې بحث کې مو 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. زنور یاس نوري تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو خبرونه او بل خبرونه زما همکار جاوید